السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي، د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي، کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې پنه خشو، د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې، ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته پنه خشوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته تا د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. پر خوست او پکتیکا سربیره د هلمند له یو شمېر سیمو او دغه راز له زابل نه هم د کولرا د پیښو راپورونه خپاره شول. نن د شپږیزې پایلو به د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې، سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړني لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بست سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماته خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبري وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون ویلي چې په همدې هدف ویانا ته روان دي او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه، دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري او کنه. د ایراني پلاوي مشري د دوی ستر مرکچی علي باقری کني کوي چې هغه هم ویانا ته تللی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري ښیي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي،
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی، زموږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولې طالبان تر اوسه په اصلي پیښه څه نه وایي؟
ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه څېړنو ته اړتیا لري.
کابل کې د داعش پر یو پټنځای لساته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفي عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و، یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
او کندهار کې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی.
ماشوم د لیونتو د قوي د دکټ وزن راغورځو، پای ګرځي، عملي کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دا د دوه ورځې تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دی تایید کړی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ له لارې دومره ولیکل چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. روټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه پرون چهارشنبه بحث کړی. دا چې په دې راپورونو کې نور څه ویل شوي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمان الظواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمان الظواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الظواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الظواهری در میمانخانه آقای اقانی.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې ظواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د ظواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای ظواهری ته پیدا کړي او عملته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د ظواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام انفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه موږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی موږ ته معلوم دی. دلته هوایی برید شوی دی، زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. موږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، موږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدي غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په اوله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و مو ریدل چې په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو پر اعلان دا د 12 او ورځې تیر شوې، خو طالبانو لا هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې او دا خبرې نه تایید او نه هم رد کړې دي. ولی په دې اړه مې د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات پوښتلې ده.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطح نه ده، بلکې په نړیواله سطح ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي څو کسان به په تور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني. نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې لدې پیښې او لدې اعلان وروسته څه تفسیرې کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان یې څه وایي؟
دلته موږ هم له بېلابېلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخی اړیکې خو بېخي نه لري، بلکې دښمنان یې بولي. په افغانستان کې عملیات هم د دغې دپاره وکړل، خو اکثره کسان چې دي موږ چې مخامخ خبرې ورسره کړي دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الظواهری د امریکې دښمن بولي، او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبر هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړي ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن د پاره یو مثبت
یو لاسته راوړنه دی. بلې، او سادات صاحب فکر کوي لاندې مهال لپاره د طالبانو لپاره عواقب څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامي هم رسمي اړیکو ته زیان تاوان ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کې یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښتو نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه. کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکي کمال سادات و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعتو وروسته مخه مهال پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلې دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارتسخي سیمه کې په یو کور کې راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو په خبرې بریدګر لمن جوړل شوی.
د چرایزو یعنی کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای او یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول، او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانې ویاند خالد زدران بیا له ازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو ملکي وګړو ته یا هلته نږدې ودانۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر دالمنځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دالته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي. په دې وروستۍ کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یو کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي د تاجکستان د برښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې نه دیرس میلیون ډالره پور پرې کړی دی. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیون ډالره پوروړی دی، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې 28 میلیون ډالر پوروړی دی. دا چې ولې په دې شمېرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. نور تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 90 میلیونه ډالره پوروړی دي چې 89 میلیونه ډالره یې تر اوسه ورکړی دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالره پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 90 میلیونه ډالرو موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 90 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 90 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا اداري مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوروړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کنفرانس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالرو توپیر دی. خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 125 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې مهمې موضوع ته. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شوي وو. له دې بندي سره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو بای پورته شوې چې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. د خوراکي موادو پر بایو سربیره په سیمه او نړۍ کې د تیلو او ګازو بای هم لوړې شولې. خو تېر اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې 90 ماشومان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په میروی صاحب زوی روغتون کې د ماشومانو په دی واټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغو غو ماشومانو سرتناسته ده چې تازه د شری په ناروغي اخته سوي. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدر نشمان اول ورن د کینه مریض زواله د غلړای مستدلی بستر کوي او عمل له ولو چې په ټولاره باندې د شری په تاغه مریض ور پیښه برای شری وي چې دا یو بل باندې د شری نه ولې بیا دا سره واستګه دا سره نه مې تر نه سم شپه راځي راغلی د یو د اول کده شي کوم غد شری ویني وسته غد ماشه
دری کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځې رئیس په بد حالت کې و چې بل اخره مجبور اسو روختون ته راوړي او اوس ل درو ورځې رئیس بستر ده
را کو او کای و عملو دا غوښتم د لوی بستر کړه بیا هم بوتل بیا بل نه څه پرو پر سي بیا کای به کې بستر دا غسه بیا کور په تا و بیا هم درې شپې لاس کې کې ده بیا هم را وسه ده او اوس بس هغه دا شری دي او اوس نن درې مړه د لوی بستر ده
شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانه راخیږي ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي داخته ماشومان شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي د کندهار د میرویس حبزوی روختون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي داخته ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه سوي دي کندهار کې د میرویس حبزوی روختون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان دغه روختون ته ډیر وړل کیږي خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت یې خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې دغه روختون ته سلګونه په شری اخته ماشومان وړل سوي چې 400 بیا یې دوی بستر کړي دي
تیر درو میاشتو کم ارکان چې موږ سره موجود دي موږ 400 مریضان بستر کړي دي چې دغه 400 مریضان د دنیا څخه نیم شمېر یې په حق رسېدلي دي
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینی تر ټولو لوی لامل روختون ته پر واخ داغوی نه ورول یادوي د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډیرېدو په حال کې ده ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي
دا په ډیر یخ کې اوم ډیرېږي او په ډیر ګرمۍ کې اوم ډیرېږي دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریض ده چې دا یو ویروس په واسطه ده خپریږي دا هغه یو مریض ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کیږي اما دلته چې دی افسوس خبره ده چې موږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي یوازې د پولیو واکسین چې دی دوی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري شری یا میزل ځانته واکسین لري نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر سوي یي تقریبا اضافه د 50% څخه یې داسې کسان دي چې هغو واکسین نه یې کړی کوچنیانو یې
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغي اخته سوي چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي
اوریدونکو په کندهار کې مو د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه واوریدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف بیا ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انې کندرو چوک په یو پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وای موږ یوازې د زینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. د زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډېریږي چې د ماشومان لپاره وژونکې کېدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په ګډون بیلابیلو بنسټونو ورته اندېښنې ښودلې او د کولرا د پیښو راپورونه له کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه خپاره شوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال جوړولو او اوبو د کانال د پاکولو په مقابل کې 350 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې دا پروژه بشپړه شوې چې ورسره د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شوې دي تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلینو وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابر شي و د موسسه مشر عبدالصبور آزادای رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کې دوسره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو.
په خصوصا دوا ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تریزیدا په لشهوي ده دغه دیوال ستاسو ګوره دغه ساحه ډیره خطرناک اسې پزیره ساحه وا سارته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوي او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر افشوال او یو بهترین دیوال رته جوړ کوم د دې څخه ډېر منندوی او بیا غواړو چې زموږ هیوا ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې او بل اوسیدونکو نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژه مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغه به کار وي کار نه درلود او د دغه پروژه د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بل ګټه دا ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه غمزکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بازور هم د دغه دیواله برکت بچروای ده.
د زنخیلو قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې په لیکدو ته خوشاله دي. بل دوی ته په دې خفه دي چې د دوی لسګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوی نه نه غزوانون برته بیا بکره شو نه میګره غوښتنه د چرته داسې یو کور پیدا شو می وطن هڅې ویني دلګړی نه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده ضرورت دی باید خور ورتوشي.
د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباواد پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیار هم خراب وي.
او شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن له یاده مباسي له دوو تر پنځو بجو تر څلورو بجو پورې پکې تاو د بحثونه کیږي. موضوع هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. اوس هم راځو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ایمن الزواهری د وجل نوروسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړتوار ډېر نرم دي ان ډېر سخت دریځ کې نه لیدل کېږي. له دې دواړو داسې معلومېږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمن الزواهری له منځه تللی. یعنی دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومېږي.
السلام علیکم. نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا برید موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپېڅلې خاوره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل په شان باندې یو یرغل ګڼو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا برید د هماغه داعش په شان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم. حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت ته جوړ کی او د القاعده او داعش سره د خپل اړیکې پرې کی مننه کوم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو اوس په مو کړی لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړپوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي ترڅو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لیواله دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګای سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې دا مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیب کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي، ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې له مور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي له نظره او هم د فزیکي له نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده، خو که چیرته درانه او شاخه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا د بیرقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي هډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره، تر څو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای، سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونی شي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړون کې ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخي مد نظر نه نیسي. ډیر لیدلې چې مندې کارونه ور باندې کوي، اته زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خښې ټولولې راوړلې، به چې زه ډوډۍ پخوم ورسه زویه ماته خښه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خښې د ورسون مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې به اغزي و، بیا د به ما سپی ګرځېدل، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې بهالته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د مایده څخه شروع کوي، دغه سپې باندې د خښې ټولکو، بلاخره لوښي صافه که پاکې که زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خښته که، دا اوړه راته تنکي که، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي، پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یمه، یو وزره یمه، نسم کولای رسیدګي د ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غل توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي، کالي ور باندې غوړوي، کالي ور باندې او کشي، جلې د دغه وخت به باید زده کې، ډوډۍ دې باید زده، وړه دې باید زده. اوس د پلان کلر دوه غټه سوي ده، ماشاءالله د وړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډیر کم وي. البته
د کورنۍ نارینه دغه ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي خپلو مېرمنو سره، یعنې دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي، تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکۍ لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته، نارینه او ته، دا دی چې د کور په ستونزو کې، په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مسپموي ځنی. فرض مثال، اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هر څه، برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي دا لارو په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وهي په ماشين کې دی وهي، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي، خخ د شوت څخه استفاده وکړي، د ګاز څخه استفاده وکړي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لرئ هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسه کې خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بلي ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کړي خپل میرمنو ته. پیسې چې لرئ هغه مس پموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کړي، تر څو چې میندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کړي. یعنی باور وکړئ زما سر او سپین د ماشاءالله لورانې میځوانانې دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وایي، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي. ما هغه سهولتونه ورته برابر کړي دي. زه تر دا اوسه پورې خپله دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې بیرته دوی د دغه نسل څخه بیرته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسېږي، دا هم صحتمنه اوسېږي، او بالاخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یا یو صحتمنه ټولنه ایجابولی شي.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تربیه خی چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړه او بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړه څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حده پورې نقض شوی دي، او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوی پیدا شوی ماشوم هم د همغه حقونو د لودونکو خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمی او جنگی لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومانو د حقونو په تړه په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په ګټه ته دي او کنه د اخلاقي په اساس یا د ديني په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقي یا ديني دي هغه هم مراد شي د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه دې کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي
په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم دې موضوع ته اشاره شوی او کنه
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادي قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقي نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي نو هر څومره چې خوي هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي کې
فرض سه پوسنه شرایط کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه درغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلوي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومان د حمایت په خاطر وضع کېدل هغه نه تطبیقېدله خو بیا هم لک لک داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی و چې مخته لاړ شي او کېدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومان د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي د حقونو رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کړی دی ورسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هر قوانین چې د ماشومان او د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کوي هم نه تطبیقي
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومان او د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي یعنی علت سره چې د ماشومان حقونه دومره اسیب پذیر دي
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي نو شزه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځانته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی
مننه کوم د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي
دولتونه د مسولیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمينه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبو سي
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي
هغه نه هادونه او یا هغه مسؤلینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغوی ته دا ده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو موسسه کیدی شي چې یو څو کسان یا څو زره کسان هغه ماشومان چې بے سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کړي. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بے سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه کوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلونکي یعنی زمامداران دي، هغوی په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوښه حکومت سره مته نیو شوي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده. ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړته وایي، هغې ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوا د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاله سپارم. علامه مل شاه، خدا او بریالي اوسئ.
نام رادا تاس پغام مستر کرم کس باو کمالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کا کس باو کمالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر عشق نام